درنو اوریدون که السلام علیکم وست پا افغانستان که ده مازیگر چلور بجی دی دوزاری راژیو دیخ پرونی تمو اسمت ساروان هر کلی کدی نملای مرابولم ده دیستات خبرونو تم د افغانستان د خبریالانو مرکز وای د روان 2015 کال په لومړی نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لښ تر لشه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپله ویبپاڼه په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 45% زیاتې دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولي دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن آخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وایي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي دي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستان د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبه د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان له مخې دا موافقه چې دواړو خواو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر یاسم او باندنیو چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په محل په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغل رند زیاته کړی چې د پیښې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روان وو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسمن خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغیزمند کیږي تماس ونیسي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه تخرغ لست په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایران د افغان کډوالو د استلو بهیر په دراز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هیواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هیواده ووځي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې اچي د غږ د بدلولو په شرط د جاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووځئ، که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به در سره وشي. هیڅ معلوم نه دی، دا خبره رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې 2 میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوې. د ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حال که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل، هیڅ جرم یې نه و کړی، پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی، لطفاً په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کړ د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 10 سرتنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداری ورکوي چې له دې هیواده ووځي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلیو بل سره ارتباط لري او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونه میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0-0-0-2-0-2-3-0-0-8-1-1-1. قدر من اوریدون کو ده خبرونی میلمنو تا خراغلاست وایم. لمرای ده خغلی نصیر احمد حیدرزی نغوارم لمرای پختنه وکرم. حیدرزی سیب استاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته که دا وضعیت تصادفي همداسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته همداراز په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې موږ تاسې د اخراج کلمه هم ورته کاروو، له بده مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه موږ د دې لړۍ شاهدان یو هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترت کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث ونه کړم، ځکه چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلف ادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه را په دې خوا چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم رواني وي او تیر
حکومت هم تاسو ایدرزه سبو به فکر کوم د نوومبر 3 او به د 2023 کال کې څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ څخه
بله
سبب دقیقه یا دغه لړۍ یو څه سرعت ومند. اما دا لړۍ ابتدا غو داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې دی اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتۍ دا مسایل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دې خوا دا لړۍ شروع وه، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپله یو بشري بحث ده، اما بشري بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري دا خپله یو بشري بحث ده، نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې زموږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم له بده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوو مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د څه شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا ده چې امنیتي مسایل دوی انوان کوي چې د امنیتي مسایلو له کبله، ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی په غاسی پزیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي دی کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او اسی پزیره کټګوري طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاس کارونه کیږي، شاقه کارونه ټول افغانانو کی. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري؟ یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوئ، دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا دا موضوع به تر یو وخت تر یو حد پورې تر کچه پورې مستحق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپل د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي، او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکل سیب، هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما تاسو ته پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفته په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې د برخورد وینو. حالانکه مثلا د په افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تېر غونډه کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضې منځنۍ آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتي بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتي تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تېر اونۍ په تېرېدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریځ درلودو. که مشخصا درته ووایم، د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنی ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړ چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژنده او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندې د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب دی چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه وو، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنا ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې.
تاسو فکر کوئ حیدر صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو په رڼا کې چې تاسو د اوس بحث پې وکاو خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا د طالبانو له حکومت سره به خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافیو ته ګوري، او تاجکستان خپله په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولی سي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي، نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی ده. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالفه کړی چې په تاجکستان کې موجود وي، د هغو حمایت کېدو او مرتب د هغو د سفرونو تسهیل کېدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوال ایستل، نو طبعا هغه کسان چې اسی پذیره دي هغه به په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي، او همدارس د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي، په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلری. مثلا په ایران کې موږ تاسو ولیدل چې په دې اخیره کې دا موضوع انوان سواله چې د افغان کډوالو په منځ کې داسې عناصر موجود وو چې د اسرائیل لپاره کار کوو. متاسفانه وګورئ چې بیا هم د کډوالو د وضعیت نه سیاسي ګټه پورته سوله، حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی وو چې خپله ایرانی اتباع وو چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطې په توګه اشاره وکړم چې په تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سیمه مواردونه مخنیوي وسي، او هغه افغانان چې هلته مثلا د یوغو هویت په هغه لازم شکل باندې تثبیت نه ده، د یوغو بیکګراوند چک سوی نه ده، نو دوی دغه اسانه ګڼي چې دوی بیرته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دي، په چا کوم ګروپ پورې اړه لري. نو دا به ډېر ورته ساده او بسیط وي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر ځای صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم. دا پوښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، د دومره ورځې د څو کاله چې د افغان کډوالو د ایستلو د جبري ایستلو مسلې زور اخیستی، بیا تقریبا درې کاله وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقونو مسله یادیږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي یا پوښتنه وکړي. لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي، وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمې وضعیت بدل شوی. تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل صاحب. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او احمد زای صاحب ته ټول ته. په رښتیا هم چې ډیره موده کېږي دغه مسله روانه ده او بشري حقونو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اتا سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټوله دنیا او بشري حقونه چپه خلوي. یو ولایت دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نومدي سره باید افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو لخوا او د اروپایي ټولنې لخوا رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړیتوب ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېرې نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ایستلو لړۍ پیل کېږي، لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده له ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه را په دې خوا دا لړۍ ډېره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو اوس سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې چې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسیره کړي ده او لاسونه رابر وهلي چې آتا له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به هم دغسې روانې وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیې چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد د ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل، د تاجکستان حکومت رسما په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوي، او په خپله دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه ده ورکړل شوې چې اوځي له دې هیواده، یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو کوربه توب وکړي. د دې لاته د دې پټې پڅې
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مورځ چې روسیې هېواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي. په دغه برخه کې ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو ورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هېوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمیه خپرې شوې چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او ځکه دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري؟ څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کنه تاجکستان هیڅ کله هم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو د دې شایلو چې هیڅ هیواد ته هم یو غاښ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته غاښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده لاسر ځنې حاصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غاښ دی. امریکا په پتیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نورو هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وایي چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یوه معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یوه ډېره قوي قوه ده افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره، هغه کارونه چې د دوی ځوانان په وروسته نشي ترسره کولی همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوې په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغسې یوه حالت سره مخ دي چې د دوی څخه هلته د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کېږي او دوی له سرحد څخه را اړول کېږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیه او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې دا اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمه ایزه ناامنۍ ده، لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو؟ ستاسو له نظره علت څه دی؟ کله لنډ ځواب راکړئ چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي، اوس په یو ډول د ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلی ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هیوادونو کې افغانان په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې وراچوي.
ډیر زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبري وکي. دا اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ د ازادۍ رادیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي. لری وای وای وای
قربان.